السلام علیکم ستړي مشه پیل په خبرونو کو لپیخو سره د مبارزې په چارو کې د طالبانو وزارت وایي ل چهارشنبې را په دی خو په افغانستان کې د ورښتونو او سیلونو له امله نه وشتن خپل ژوند له لاسه ورکړی او و تنه نور ټپیان شوي دي. دغه وزارت ویاند ملا جانان سائق نن دا هم ویل چې د سیلونو او ورښتونو له امله دوه او یا کورونه یا یوه برخه یا په بشپړ ډول تخریب شوي دي. تر دې مخکې د هلمند په کجکي ولسوالۍ کې د یو کور د نړېدو له امله د یوې کورنۍ د اوو غړیو د وژل کېدو او په ګرشک ولسوالۍ کې د یو کور د چت د نړېدو له امله د دوو تنو د وژل کېدو خبرونه خپاره شوي وو. په بامیانو کې هم د دهن خوشکک په ښارګوټي کې د چت د چپه کېدو له امله درې تنو خپل ژوند له لاسه ورکړی. نن د بامیان او هلمند په ګډون د افغانستان په 9 ولایتونو کې د ورښتونو د ورېدو اټکل شوی دی. د یو راپور له مخې د ایران په مشهد ښار کې 15 زنداني افغانان اعدام شول. په دوی کې دوه ورونه دي. د حال وش په ویبپاڼه چې د بشري حقونو په اړه راپورونه ورکوي څرګندوي چې دا افغانان د پنجشنبې په ورځ د وکیل آباد په زندان کې اعدام شوي. په راپور کې راغلي دا کسان د مخدره موادو په تړاو په اعدام محکوم شوي وو. د بشري حقونو د دفاع بنسټونو په خوا تل پر دې ټینګار کړی چې په ایران کې تورن کسان مدافع وکیلانو ته بشپړ لاسرسی نه لري. د حماس ډلې سیاسي مشر اسماعیل هانیا نن د ترکیې له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره ګوري. حماس ته اروپایي ټولنه او د امریکا متحده ایالاتونه د ترهګرۍ ډلې په سترګه ګوري. د هانیا او اردوغان دا لیدنه کتنه په داسې وخت کې کیږي چې په منځني ختیځ کې کړکېچ اوج ته رسیدلی. اسرائیل پر ایران برید وکړ او په غزه کې د اسرائیلي پوځیانو عملیات روان دي. د امریکا د متحدو ایالاتونو استازیو جرګانن د اوکراین، اسرائیل او د امریکا د یو شمیر نورو متحدانو لپاره د 95 میلیارد ډالرو مرستې لپاره رای ورکوي. د اوکراین سره د مرستې پر سر له میاشتو راهیسې جمهوري غوښتونکو مخالفت کاوه، خو اوس یوې موافقې ته رسیدلی دي چې رای ورته سره کښېني.
تر شنه آسمان لاندې
ډیرو درنو او قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. نن په دې ترشنه اسمان لاندې پروګرام کې مو زه عصمت څاروان کوربه یم. په دې خبرونه کې په درو موضوعاتو خبرې کوو چې له یو بل سره ارتباط لري. په افغانستان او سیمه کې وروستیو سختو ورښتونو کې له یوې خوا د وچکالۍ د کمیدو، د بندونو او ترمځکې لاندې اوبو د سطحې د لوړېدو لپاره خوشبیني زیاته کړې ده، نو له بلې خوا یې سیلونه جاري کړي چې له کبله یې د سر و مال تاوانونه اړولي دي. تر ټولو په وروستۍ پیښه کې 9 تنه د هلمند ولایت په ګرشک او کجکي ولسوالیو کې مړه شوي دي. له دغو طبیعي پیښو سره په یو وخت پاکستان، ایران دواړو هیوادونو د لکونو افغانانو د ایستلو هڅې پیل کړي دي. پاکستان د کډوالو د ایستلو په لومړي پړاو کې چې د تیر کال په اکتوبر کې پیل کړ، 15,500 افغان کډوال وایستل. اوس یې د 8,500 کارت لرونکو افغان کډوالو د ایستلو پروګرام پیل کړی دی. ایران هم هر ورځ ګڼ افغان کډوال له خپلې خاورې باسي او ویلي دي چې ټول غیر قانوني کډوال، یعنی هغوی چې د مهاجرت اسناد نه لري، له خپلې خاورې باسي. آیا د ایران او پاکستان له لوري د افغان کډوالو د ایستلو په پریکړه کې سیاسي انګیزې شاملې دي؟ په دې خبرونه کې به په دې هم خبرې وکړو او ډېر تمرکز به په دې وي چې کله یوې خوا وچکالۍ وي، وبخښئ، کله یوې خوا دا ورښتونه وي، سیلونه وي او طبیعي پیښې وي، له بلې خوا په لکونو افغان کډوال نور راشي، په افغانستان کې به بشري وضعیت څنګه شي؟ زموږ د دې خبرونې میلمانه دي پروفیسر ډاکټر زمان ستانیزی، د کالیفورنیا پوهنتون استاد دی او د سیاسي چارو شنونکی، همدارس د کابل پوهنتون د چاپیریال ساتنې پوهنځي استاد ډاکټر لطف الله صافی. بل میلمه مو د اوبو د مدیریت او حکومت ولی متخصص دی، انجینیر وحید الله صادقی. ټولو درنو میلمنو ته هرکلی وایم. تاسې درنو اوریدونکو ته هم د خپرونې په ترڅ کې وخت درکوو چې تماس را سره ونیسئ او کله زموږ له میلمنو څخه پوښتنې لري نو ټیلیفون وکړئ. لومړی ورځو ډاکټر صاحب صافی ته، فکر کوم ډاکټر صاحب صافی هم دا شیبه له سټوډیو سره وصل دی. ډاکټر صاحب، د وروستیو ورښتونو په اړه که زموږ اوریدونکو ته ووایست چې ستاسو په نظر دغو ورښتونو به نه تخنیکي همکار وایي چې قطع شوی دی، خبرې له دوی سره خبرې لا نه شو کولی. ډاکټر صاحب صافی لسه نا وخت راځي ور به شو پروفیسور ډاکټر زمان ستانګزیت تاسو هر کله وایم لمړی توجه وکړی وی د افغانستان په ډیرو برخو کې سخت ورشتونه شي بي دي سیلابونه راغلي دي کورونه نړول دي کرنیز مکه ویجاړی کړی دي په همدې منس کې پاکستان او ایران غواړي چې لکونه افغان کډوال افغانستان ته واستوي ستاسو په نظر په دې وخت کې چې افغانستان له طبیعي پیښو سره مخامخ دی کله لکونه کډوال هم په زیات شي په افغانستان به اغیز سوي
سلام د ویتاسته استاذ لیدون کاوریدن کوته خو هر خانه د پولیس باندې راغلي دي دا غمونه دا کړهونه مشکل هم دغه تر څه کچره خو دایدا کېدل چې یا دایدا کېدل چې په د افغانان له افغانستان وتښتیدل د دې په خاطر چې دوی جرمونه درلود د خلکو افغانستان کې نه جرم کړی وو نه کار کړی وو او نه لڅښ نه بیرېدل اوس دوی خپل وطن ته ولې نه راځي یعنی پردی وطن په پاکستان کې د مسافرې ځوان د غریبې ځوان د بیوزلې ځوان او هغه مشقتونه هغه چې د پاکستاني مقامات له خور سره کې هغه ټول په غاړه اخلي اما افغانستان ته نه راځي غلطه چې ادا کې چېلته اسلامي امارت جوړ شوی ده نو هغوی څنګه د پاکستان اسلام ته غاړه ږدي له ټولو ناوړتیاو سره اما د طالبانو اسلام ته نه راځي دغلطه باید سوال رامنځته شي چې ولې نه راځي یو له غیلتونه چې زه فکر کوی سم هغه داره چې طالبانو په افغانستان کې امنیت راوستی ده هغه به ټول ومنو اما دا امنیت د چا لپاره ده یو خو داسې هم دا ګانې ډېرې کېږي او ډېرې په ثبوت رسېدلې او موږ یې عکسونه او تصویرونه په رسنیو کې وینو چې لا تر اوسه هم انتقامي وژنه کېږي د ځینو طالبانو له خوانه هغه خلک چې له پخوانی حکومت سره په نظامي برخه کې پولیس سره کار کړی ده هغه وزن همستانی د امنیت هم د ټولو لپاره نه ده دومه برخه دا چې د امنیت د خو د طالبانو لپاره به امنیت اما د ولس لپاره وخت چې اقتصاد مخې ته نه ځي وخت چې تعلیم او تحصیل نه وي نو امنیت خلک وخوري که څه په وکړي نو دغه په خاطر د خلکو اړتیاو ته د خلکو ضرورتو ته هغه کار چې یو څوک ادعا د حکومت کوي باید خلکو دا ته ورسیږي او د
استاد ستانیزی دا خو یو وخت چې ولی ناراضي او که ولی په افغانستان کې شرایط نه دي آماده اما څه فکر کوي چې د پاکستان هدف څه دی د پاکستان انګیزه په دې کې څه ده آیا واقعا لکه څنګه چې دوی وایي چې په پاکستان کې افغانان مشت افغانان د دوی امنیت خطر پیښوي امدا مسله سبب شوی دی چې پاکستان اړ شي چې افغانان وباسي
بخنه پام نه فکر نکوم چې افغانان چې هر چرته دی یا په خصوص پاکستان او ایران کې په دوی باندې د تورونه لګول کېږي هغه ټول سیاسي لوبې دی بهانې دی ډېر افغانان چې پاکستان کې لاس کاله شل کاله یا زیات هلته عمر کوي ده یو څوک چې جرم کوي یو قانون ماتی یو شی کوي هغه داس نه کوي چې یوه ورځ له خوبه راولاړ شي چې نن زه مجرم کېږم دا ټول عمر مجرم نه وم نو که چیرې دا خلک مجرم وایي دا شل کاله پنځویشت کاله به مجرم وو څه نه دي دا د پاکستانیانو یوازې یوه بهانه ده چې غواړي طالبان حکومت له فشار لاندې ونیسي
بله صاحب ډیره زیاته مننه کور ودن اوس په ورشو انجینیر صاحب صادقی صاحب تاسو هم هرکلی وایم وروستیو سیلونو له ټولو ضررونو سره چې وای اړول په افغانستان کې څه فکر کوئ چې د وچکالۍ خطر کم کړی دی یا له منځه وړی دی
څاروان صاحب سلامونه تاسو ته ستاسو محترم میلمه ته زمن کې ټولو اوریدونکو لیدونکو ته افغانستان لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ یو زراعتي ملک دی او په دې برخه کې اکثره وخت موږ د اوبو مدیریت ته د حد نه یو رسیدلی تر څو موږ وکولای شو خپلې ضرورتونه که د اوبو بخش کې هغه کې د استفاده د اوبو څخه ده او یا هم د اوبو د ضرورت د ضررونو څخه د هوساینې برخه ده. موږ نه دي کو تر اوسه هم نه یو توانستلی چې دا په ښه توګه مخکې یوسو. سیلابونه نه یوازې چې باعث د تخریباتو کیږي هغه که څه په ټولنې په یعنی په شهري ساحو کې وي او که همداسې
انجینر صاحب صادقی و بخشی چې ستاسو په خبرو کې لویشم کی اول پرې مثبت اړخ خبري وکړو. معلومه خبره ده په خبرونو کې مهم درلودل پرلپسې د سیلونو او د سیلونو لکبل د تخریب راپورونه لرو، لیکن مخکې تر دې چې دا ورشتونه وشي او سیلونه راشي د ژمي لومړۍ دوه میاشتې وچې تېرې شوې او داسې خبرداری ورکړل شول چې دا کال به په تیرو دیرشو کلونو کې تر ټولو سخت کالی د وچکالۍ له نظره، ځکه چې ورشتونه ونه شول. لیکن دا دوه میاشتې کېږي چې پرله پسې ورشتونه کېږي او بارانونه اوري او سیلونه راځي. آیا هغه تشویش ختم کړی دی چې د وچکالۍ په اړه تر اوسه پورې وو؟
ګورې د اوبو ضرورت چې کله مونږ افغانستان کې یادوو هغه مو یو سطحي اوبه دي او بل زیرزمینی اوبه. په زمن کې د ورښتونو بڼه چې دا په وروستیو کلونو کې د تغیر اقلیم د وجې نه متفاوته ده چې موږ په یو وخت کې ډېر ورښتونه ترلاسه کوو او هغه ظرفیت د جذب د زیرزمینی اوبو په افغانستان کې په ټیټ حد باندې دی چون هلته هغه اقشار د مځکې صخرهیي دي. نو مخکې که موږ هغه کوم پټرنونه د ورښت وګورو موږ په جریان د کال کې په څو میاشتې کې به په همدو مقدار باندې ورښتونه ترلاسه کول. هم په دا وروستیو کې موږ په یو ځل باندې شدید ورښتونه سره مخ شو چې دا نه یوازې چې باعث د جذب مځکې ته نه کیږي بلکې باعث د تخریباتو هم کیږي. نو که موږ وغواړو په دې برخه کې یعنی افغانستان دپاره مثبته استفاده ترې وشي د واټرشید منیجمنت موضوع ده چې موږ څنګه کولای شو چې په پاس پرتو سیمو کې یا په اپ سټریم ساحو کې موږ وکولای شو اوبه مهارې کړو او دا داسې ساحي وي چې هلته د کوم قشرونه د مځکې چې دي داسې کیمیاوي مواد ونه لري تر څو موږ د هغو سره د زیرزمینی اوبه ملوثې کړو. نو د زیرزمینی اوبه او همچنان د جیولوژي بخش کې په دې اړه باندې تحقیقات ته ضرورت دی تر څو هغه کومې ساحې چې وړتیا د دې لري چې موږ زیرزمینی اوبه هغلته ریچارج کړو هغه باید مشخص شي.
یعنی په مجموع کې تاسو وایئ چې د افغانستان د ځمکې دا خاصیت داسې دی تیږي لري صخره‌ای ده تاسو ویل چې یعنی جذب توانې کم دی، اما په مجموع کې دومره ډېر ورښتونه چې وشي څه نا څه تاثیر خو به لري؟ یعنی هغه تشویش چې د تیرو کلونو کې وو پرله پسې د واټر ټیبل یا د ځمکې لاندې اوبو سطح کال په کال ټیټېده حداقل مخنیوی خو بې شوی وي، یعنی نور خو به دغه واټر ټیبل نور هم لاندې خو نه تللی.
ګوره واټر ټیبل هغه وخت موضوع ما اشاره ورته وکړه چې کله واټر ټیبل باندې موږ غږیږو سطحي اوبو موضوع نه ده، د زیرزمینی اوبو هغلته بحث دی. نو په دې بخش کې مهمه ده چې کوم بندونه چې موجود دي که هغه مقاصد یې دا وي چې موږ زیرزمینی اوبه د هغو نه تغذیه کړو په دې اړه بیا مثبت کیدلی شي، اما موږ نشو کولای په هر ځای کې اوبه ذخیره کړو او په دې فکر اوسو چې موږ زیرزمینی اوبه ریچارج کوو. د پروسه د زیرزمینی اوبه عموما داسې ده چې کله اوبه د مځکې په سطح باندې ورېږي یا هم جریان پیدا کوي دا په ډېر بطي شکل باندې مځکې ته جذب کیږي. تر یو حده پورې به موږ وکولای شو چې هغه کوم موسمي اوبه دي سطحي دغه موږ مدیریت کوو، په زمن کې چیرته کوم بندونه دي د افغانستان په هغو کې ذخیره شي او وروسته د هغو ځایونه بیا د جریان پیدا شي د کرنې دپاره یا نورو مقاصدو دپاره استفاده شي. خو تر اوسه موږ کافي یعنی کوم ساختمانونه چې ضرورت دي تر څو په ښه شکل باندې اوبه مدیریت کې افغانستان کې دومره هغه پیشرفت نه دی شوی.
بله صاحب ډیره زیاته مننه کور ودان پروفیسر ستانیزای لکه څنګه چې مخکې مشاره وکړه پاکستان د اپریل 15 تاریخ د اتلک 5000 کارتلرونکو افغانانو د استلو پریکړه کړې ده او عملی کړې هم د تر اوسه پرې میو شمیر لیستلې دي نړیوالې مرستندوی مؤسسې وایي چې دوی د بودیجې له کمبود سره مخامخ دي دوی بیا بیا غوښتنې کوي چې کله دوی سره کومک ونشي نو دوی هغه کسان چې داخل کې فعلا له لوږې سره مخامخ دي له هغو سره مرسته وکړي که دا هم پرې راضیات شي فکر کوي چې د طالبانو اداره به وکړی شي دغو خلکو چاره وکړي
په اوسنۍ شرایطو کې په دغه لارو چارو طالبان اوس روان دي خو فکر نه کوم په دې چې په افغانستان کې د اقتصاد ماشین تقریبا درېدلی ده درست چې فرض کړه د قوشتېپه او د سالنګ لارې به یو سړکونه به جوړ سوي په کابل کې ځینو برخو کې اما هغه د خلق ورزنی اقتصاد باندې غا تاثیر نه کوي دا خلک چې بیرته افغانستان له پاکستان را ګرځي افغانستان ته دا غواړي چې ضرورت ته تسته چې دغه مثلا کور کلی ممکن وس یا بل چانی ولی یا ورانسوی یا غلط نور کارمی اما طالبان حکومت د یو اقتصادي پلان چې هغه خپل ولست په افغانستان کې بیکاره ساتل دي دا چې هغه نور له پاکستان یا ایران راځي اغه خو نورم د بیکار پښمیر باندې زیاتی د بی تعلیم خلکو پښمیر باندې زیاتی خبر د غلطره چې طالبان باید د افغانستان د اقتصاد ماشین برته په څرخ راولي
لکه ک تاسو اوریدلی وی دا دوه ورځې مخکې هم د طالبانو مشروول چې خلک د تشویش نه لري اقتصاد په شکیدو دی اول دوی د قانونو یادونه کوي هر ورځ مشاورو چې یو کانې په قرارداد ورکړی دی اما د ډیرو لپاره دا سوال بیا په خپل هم د چې د پیسې بیا چیرې زی فکر نه کوي چې هم دا پیسې به هم دی ورځې ته ساتلی وي
یو د هیواد په ساته اقتصاد یو د ولس په ساته باندې کانو عایدات که هم یی د حکومت بودجه ته ځي اوس همدغه طالبان او حاکمیت حتی خانه متقاعدین ته معاش نه ورکوي چې هغه مستحق دی غدي نو بل داره چې دغه خلک چې راسي نو دا کان به تر کله پورې بیا ما مخکنه مثال ده کان هم د خوړلو نه ده د اغوستلو نه ده کان د دوی په سر باندې کور نسی جوړولی نو خبر دار چې دوی د ډیرو خلکو لپاره د علم د تحصیل دروازې تړلې دي دوی دغه اقتصادي څرخ په حرکت نه دراوستی له ورځې چې دوی راغلي دي خلک له افغانستانه په وتلو دي نه راتګ ته دا هم کېږي چې څوک دي چې په دې به نه وي خوشحاله چې له افغانستان امریکا او اروپا ته لاړ شي نه هیڅوک هم په دې نه وي خوشحاله چې له افغانستانه پاکستان یا ایران ته لاړ شي اما بیا هم ځي ولې ځي نو د دې علت باید خلک پسې وګرځي او په علت ټول موږ خلک پوهیږو چې د طالبانو ټول کوشش همدغه ده چې باید راځئ چې لمونځ وکوي او عبادت وکوي یعنی دا چې موږ پخوا مسلمان نه وو یا عبادت مزده نه وو یا دغه عبادت په اکراه او په زور وکړو چې موږ ته امر بالمعروف وایي موږ د خدای امر نه د امر بالمعروف امر معتبر وګڼو د هغه په خاطر باندې دوی په فشاري په داسې نقاطو باندې ده چې هغه د خلکو ژوند نه هوسا کوي د خلکو غم نه خوړل کیږي په هغه کې طالبان باید لدغه سرزورینه لدغه ځیلنه چې کړی ده له دې نه باید هغه سې باید تغییر ورکړي خپل موقف ته او د علم دروازې خلکو په مخ خلاص پرېږدي د کار د صنعت چې خلک بیرته خپل هیواد ته راوګرځي راستانه سي
ډېره مننه سلامت اوسئ ستانیزی صاحب اوس به بیرته صادقي صاحب ته ورشو صادقي صاحب د بندونو او به طالبان وایي چې اکثره بندونه ډک شوي دي دې ته هم یو شمېر خلک خوشبینه دي دا به څومره وخت پاتې شي او تاثیر به څه وي
ګوره که مونږ وګورو د افغانستان کې چې کوم بندونه جوړ شوي دي اکثره تر 50 کالو ډېره موده شوې ده او په داسې یو رقم جغرافیه کې چې هغه په افغانستان کې ده د اوبه چې کله جریان پیدا کوي ځان سره د لوړو سیمو نه مواد د ځمکې انتقالوي چې دا باعث دی کېږي چې هغه کاسه د بند ځان سره ډکه کړي. کوم ظرفیت چې د بند په شروع یا په ډیزاین په وخت کې هغه په نظر کې نیول شوی و هغه اوس محدود شوی دی چې تر بعض ساحو کې هم تر 45% پورې ظرفیت د ذخیره د اوبو کم شوی دی. نو بل راوړي چې دا اوبه موږ په څه شکل باندې استفاده کوو، کوم اقتصادي اهداف موږ په هغو باندې پوره کوو، او یا هم موږ د سیاسي موخو دپاره استفاده کوو. که موږ وګورو په دا وروستیو کلونو کې کوم فعالیتونه چې د اوبو بخش کې اکثره طالبانو شروع کړي دي، د بندو په بخش کې که موږ په غرب کې وګورو د هلمند حوزه ده یا همداسې غربي حوزه، اغل ځای کې اکثره دوی د دوی اوبو نه سیاسي شکل باندې استفاده کړې ده. نو د خلکو د هوساینې لپاره که موږ اوبه استفاده کوو، بندو اوبو باید مدیریت په دې شکل
سیاسي نه ستاسې منظور سره سیاسي څه منظور چي دی؟
ګوره د یو موضوع روابط ایران افغانستان دی چې اکثره وخت په دې باندې د کمال خان بند یاد شوی دی یا د هلمند سیند په دې باندې یاد شوی دی. دوی اکثره هغو هغلته څه جوړجاړي په مخه یا هم نور سیاسي موخو دپاره اوبه هلته پرېښي دي، خو کله چې هلته کروندګرو نه پوښتنه شوي دوی ویلي دي چې موږ ته په داسې وخت کې اوبه راځي چې موږ هغلته ضرورت نشته دی. نو که موږ غواړو د اوبو دپاره د افغانستان د خلکو هوساینې دپاره استفاده وکړو، زراعتي مځکو انکشاف ته یو همدارقم موږ څنګه کولای شو چې هغه کوم 50 یا 100 کاله مخکې چې کوم زراعتي مځکې وې په هغو ونډه باندې د افغانستان نفوس ډېر اوس تغییر کړی دی. هغه وخت که فرضاً 25 میلیونه و، اوس موږ 40 میلیونه نفوس لرو. نو هغه کوم ضرورت د افغانستان چې دی که هغه د خوړو په بخش کې دی یا هم نور زراعتي توکو، همداسې تجارتي زراعتي توکي دي، هغه موږ ته بسینه نه کوي. ضرورت دا دی چې انکشافي پروژې یعنی په دو باندې هغه اهداف وي چې تر څو نوې زراعتي مځکې ایجاد شي، خلکو ته کار ایجاد شي، چې د اوبو سره هغه ای وخت استاد هم یاده که چې د ملک یو جی ډی پی ده او یو هغه کوم داخلي هغه چې د دولت عاید دی. نو موږ په کوم باندې هغه کوو که د برق د تولید دپاره استفاده کوو یا کوم اهداف دپاره. نو مهم دا ده چې دې بخش کې پلانونه وي، همداسې مشخص وي. بدبختانه په تیرو 40 کلونو کې هم ظرفیتونه موجود وو او بودیجه هم موجوده وه، نړیوالو همکاري هم موجوده وه. خو بدبختانه چې موږ د اوبو بخش کې داسې څوک په مدیریت کې نه وو، هغلته که د وزارت په سطحه وو یا هم په نورو بخشو کې وو، چې دوی وکولای شي دغه ستریم د بودیجې په شکل ښه شکل باندې استفاده شي.
ډیره مننه، سلامت اوسئ. اوس به ورشو درنو اوریدونکو ته، فکر کوم چې یو اوریدونکی تیار لرو، نو مهرباني وکئ.
سروان صاحب محترم سلامونه کوم کال ده دې راځي ټول محترم اوریدونکو ته خدای پاک دې صدا خپل اند هلمند علاقې
مهرباني اتل صاحب مهرباني کوي
من نه خدای پاک دې قدر وکړي. سلام تاسو ته سلام رب سما موضوع ته کاروان کوم محترم دلته د ازمر دولمن پښین کې دا اوس په لنګ د سیل پر غاړه ولاړ و او د ډیر بالا دت کې د اندازې ځات سیوري نو د شب د ګراته پر کاروا کوم محترم شو بلره خو بدبخته دلته د شپه جنوبي ولسوالۍ کې بل بندونه نه کاروان کوم محترم چې دا بندونه راوته دا د محافظ نو ما په فکر باندې زرات ته پاره د ازمر کاروان د ګور د پاره به خې ډیر خلو دغه او ډیر نه صاحب خبرې زر به سیږي په کلو کلو به سیږي نو کدا بندونه را محافظ کاروان کوم محترم او دا وسی د کښتو کروندې د پاره مثال د خبرې د قانونو سره مرسته وشي. دلته یو دقیقه د زراعت ډیر مزګي وړي سالات هم سره د وخت په اړه غواره د سیم پر غواره باندې ولاړ نه دي د رقم ذکر د خلکو د کرنې ک د پښین کروندې د سالات هم سره مرسته کوم هڅې د کوي
او څنګه سیلونو خو ورسره ستاسو یو بزیاتې سیلونو خو ستاسو په سیمه کې نه دي جاری کړی
یا د سیمه ده په کندهار سره چې کوم درغلي د مثال د ماندنه راغلي د علمند مساکلا د خاصه د کوم سیلو بچ راغلي دلته ګرمسینو لخالي کړه جمع سوي دي اوس به اندازې زیات بالا بود کې سروان سم وترم او د مختل نه دم دل د خلکو څخه چې مثال د غسیم پر غاړه کورنه دی د غوښ د خواته ما په څنګه راغلی چې مثال د خبرې د ځین انسانانو جسدونه مثال د خبرې د لوري خواته د غسیم راوړي چې دا غسیم تیری مثال د خبرې لوري خواته تلپات راوړي د هغه ګرم سیلو لري چې سروان سم وترم دا اوس د زیرې پښتونه د غنمو پښتونه دی اندازې د خطر سره مخامخ دی او مخه د غسیم د غسیم په طرف دی او به درې سپوره د ګرم سیلو لري چې بالا بود کې کمبود نه کې سروان سم وترم
ډېر مننه چې ټلیفون دی وکړو سلامت اوسه یو بل اوردونکی هم لرو ځان راو پیژنې آزادي رادیو
سلام تاسو ته استاد سمیل مولوی ته مې غوړي جنرال پرال
مهرباني کوئ صاحب
زه به دا وایم سروان سم وترم چې کاروان په دې اصل نه شپم لرو کې په شول چې بندونه جوړ شي نه به چې لا بوله راځي چې کورونه یو زیاده وي انا ته په دمو کې بوله کې سره کې یې نه به کورونه وړي نه به چاته جوړ راوړي کدی کې پام لره نو چې ډېر وخت یې کله ونه چې په غونځا کې اوس په ویښه سات کې په دې تاسو خپل په چې تیمره بارانه نه سي دي چې دې خلکو ته تاونه لږ مشکل تاسو مو کې چې ان دوه چې لا بوله راغله نن لا ولګ لګ دې د لپاره لا راغله دا دې چې دا څوره دې پر له پسې د غبې جو به چې خلکو ته تاونه نه دي رسولې دي ولې چې دې بارانه آیا پښتنه غره دې مېرمنو
مېرباني مېرباني
زه مېرمنو نه مې دا پښتنه کړه روان نو دغه کې برانه نو سره روان نو په تو کې برانه نو نو دا څومره ځان په افغانستان کې کښتو تا او دغه تا چې له هغه ته دا ټموت به څومره تا ولې تا د بل دمونه وو چې کنه
صحیح ډېر زیاته مننه کور دی ودان یو بل اوردون خو مشته تاسو هم ځان راو پیژنې ازادي رادیو
امره سروان صاحب سلامونه می قبول کا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
و علیکم السلام قاری صاحب بیرمانی
تشکر سروان صاحب یو خدمت نظر په دغه بارکه د ورستی شلابونو په بارکه دی دا شلابونه چې راځي اصلا یو خدا خلق دغه کورونه چې جوړی پر اصلي موقعیت نه جوړی د شلاب پر رارل کې جوړی هر ځای چې کو جوړ کین نه څوک ورته وایي چې دغه کور ما جوړو او نه د خپل د خپل سره د یسته چې زړه کور چیرې جوړ کم هر ځای چې کور جوړ کین شلار چراغ بیا وړي او بل خبره ده دغه اوبو سمش سمې استفاده نه کړي واقعا دا بندونه چې جوړیږي دا بندونه هم پر کیفیت نه جوړیږي کای استنادي دیوال جوړیږي په وسنی اثر کې دغه هم پر کیفیت پاین نه جوړیږي کنن جوړ شي سبا درته خراب دی کنن جوړ شي سبا چې انده کې شلاب راغی درته خراب دی او بل خبره ده دا سروان سر چې دغه اوبو مستمه استفاده نه کړی دا اوس ګوره د یلمن رود دکته ابر رود دکته ابر رود دکته دلته موږ داخله کوبي وی دغه کوبي دا وبا امیشه رواني نو کله سي چې دا وبا امیشه رواني موږ د یوبو څخه سم استفاده ونه کو په هر کال کې بل 30 متر شل متر وبښه تکیږي بیا به خلک برمی وی نظم غشتنه داره چې خلک د وبو څخه استفاده سم وکي او ساس د معلومات پښتنه داده د شاسي خبره وکړه چې مقصد دلته سیاست روان دی پر کمال خان او پر دی باندې آیا زه چې خپل وبره ګرځوم یا خپل د حقبې داوا کوم آیا دام په سیاست پر مربوط لري که زما خپل په استقلال پر مربوط لري
ډېر ښه ډېر مننه لټولو ملمنو منندوی لټولو اوریدونکو او نور ته به هم نوبت ورکړو د خبرونه په ترڅ کې وس په ورشو ملمنو ته د دې لپاره چې اکثره پښتنې دی او بو بندونو سیلونو په ارتباط وي نو محترم صادقي صاحب دې مهرباني وکړي لمړنی اوریدونکو ویل چې بندونه دي جوړ شي وس خو نو په دومره لاند وخت خو بند نشي جوړېد یو بند فکر کوم چې ډیر وخت غواړي ډیر کار غواړي دا کار تاسو مخکې ول چې باید په تیر شلو کلونو کې شوي وای چې نه ده شوي آل دا چې په شلو کلونو کې څه شوي مې دي یعنی که څه شوي مې دي دا شلو کلو کې شوي دي کنه د داوود خان له وخت را ورسته په افغانستان کې هیڅ بند نه جوړ شوی خو بیا هم مهرباني وکړئ انجینر صاحب
مونګه دا کوم د وبو په وړاندې چې د ډیزاستر بخش کوم یادو یا هم د وبو نه مثبته استفاده یادو نړۍ اوس د هټه رسیدلې دا چې اواز کانکریټي سټراکچر دې د حل غن دی جواب نه دی نو ای بحث چې دلته اوس په نړۍ په ساته مطرح دی هغه په نوم د نیچر بیس سولوشنز دی یعنی هغه که په پښتو باندې مونږه ساده یاد کو چې څنګه وکړو مونږه طبيعي حل لارې دته پیدا کړو نو د کوچنۍ ساتې نه بیا شیرو تر لوی ساتې پورې موږ بیا نیچر بیس سولوشنز یا د طبیعي کوم موضوعات چې دي دام با یعنی ځواب ویلای شي. کدی ټول افغانستان په ساته باندې ټول وګړي دې ته هڅه وکړي تر څو شنه بوټي اکثره زیات کی کوم شین پوخ دمځکه چې د هغه د سوان د پر ډیر استفاده نشي. نو کله چې په غرونو او په دښتو کې ورختونه کی هغه په اونی شکل باندې جریان نه پیدا کوي. همدا سیدا به کومه کوي چې د ځمکې قشر سطح چې دا یو څه لمدا پاتې شي او په کوم ځای کې چې مساعد دی بیا زیرزمینی او بوته هغه جذب کیږي. نو مونږ کولای شو په کوچنی سطح باندې هغه استفاده کو د نیچر بیس سولوشن کوم کارونه چې دي هغه واټر شید مینجمنت دی چې په غرونو راغونو کې مونږ څه رقم اوبه هغه کوم سرعت دی اوبو چې دی هغه موږ هلته کم کړلی شو. نو د دو امکان هم شته دی اما موږ که غواړو د اوبو نه ښه استفاده کړو موږ باید دا وګورو چې په جریان د کال کې کله چې د قانون یو شی کری دوی په عموم کې څومره اوبه مصرفوي او په آخر د کال کې کوم حاصل چې دا لاسته راوړي هغه آیا د دې ارزښت لري چې موږ هغه څومره اوبه چې مصرف کړي دي یعنی د هغو خلکو څه استفاده ته وکړه. دلته بیا بحث په دې باندې راځي چې موږ څنګه کولای شو چې های والیو کراپس دي چې مخکې افغانستان کې فرضاً کوکنار کرل کېدل کوکنار هم یو د های والیو کراپس څخه دی خو هغه غیر قانوني دی. همداسې موږ نور قانوني های والیو کراپس لرو چې که موږ غنم محاسبه کړو د غنم عاید د یو 200 متر مربع ځکه څخه په کال کې کېدای شي تر 15,000 افغانۍ وي. اما که چیرته موږ وګورو هغلته الوویرا بوټی وکړو او یا هم همداسې نور بوټي لکه زعفران شول یا هم نور قیمتي بوټي شول هغه که موږ وکړو نو د غنمو یا د نورو یعنی بوټیو په پرتله به د هغو عاید زیات وي. خو دا ضرورت دی چې د دولت د طریقه همداسې نړیوالو ټولنو طریقه د قانونو سره کار وشي او دا موضوع دوی ته آموزش ورکړل شي ځکه هغوی خپله په دې بخش کې معلومات نه لري او د اوسنۍ ځکه مخکې مې چې یاده کې د اوسنۍ نفوس دپاره قابل د دې نه دي چې مونږ هغه وکولی شو فعلي ضروریات پوره کړو. بله موضوع دی د کرنې میکانیزه کېدل دي. کرنې میکانیزه کېدل مونږ کولای شو فرضاً په لوی دښتو کې افغانستان کې اوس موجود دي د قوشتېپې کانال چې یو لوی کانال دی څنګه دښتې دي څنګه مونږ کولای شو د آینده لپاره د دوم ځکه څخه استفاده وکړو او نه یوازې چې د افغانستان په داخلي عاید کوم ضرر یا چې دی هغه پوره کړو همداسې نړۍ ته مونږ خوراکي توکي صادر کړو. نو مهم دا چې اوبو ته نه یوازې په دې وکتل شي چې فرضاً نن ډېر اوبه راغللې دا اوبه په افغانستان کې کله چې ورخت کی په حدود دوو هفتو کې د افغانستانه بهر وځي ځکه هغه مایل د ساحې چې دی په افغانستان کې هغه ډېر دی سرعت هم همدو خاطره اوبه زیاتیږي چې هغه بیا تخریب هم په مسیرو کې کوي او اکثره ساحې که افغانستان ته مونږ وګورو هغه غرنۍ سیمې دي چې درې دي په درو کې کله چې بیا سیلاب راځي هغلته خلک هم مجبور دي چې سیندونو ته نږدې کروندې دي همداسې عملته یې هوساینې ځایونه دي. نو په عموم کې باید افغانستان ته نظر نور ساحو کې چې فرضاً که په نړۍ په نور پرمختللو هیوادونو کې دي هغه شی چې هلته کار کوي افغانستان کې هغه کار نه کوي.
بله.
یعنی څوکودي موضوع ده واټر مینجمنت په افغانستان کې.
بله.
وخت یو بله موضوع یاده شوه چې د قانون شوله افغانستان کې چون دا یو نوې موضوع ده خو آینده کې د اوبو استفاده قانوني لپاره هم مهمه ده او بیا موضوع د محیط زیستی راځي کله چې قانون ته هلته اوبه استفاده کوي هغه ملوث کیږي نو دا اوبه که ته سطحي اوبو سره بیا یو ځای کوي او یا هم زیرزمینی اوبو ته جذب کیږي په عموم کې دا بیا وروسته محیط زیستی مشکلات نه یوازې چې انسانانو ته بلکې نورو حیواناتو ته همداسې په عموم کې محیط زیست او طبیعت لپاره بیا دا کی بلد. نو دا ټول شیان باید مختلف په نظر کې ونی شي او د هر یو د لپاره یو ستراتیژي او یو لار په مخ کې ونیول شي.
ډېره مننه سلامت اوسه صادق صاحب. ور بشو پروفیسر ستانیزی صاحب ته زموږ یو اوریدون کې قاری صاحب پښتون وویل چې که افغانستان خپلې اوبه مهاروي یا کنټرولوي یا د سلما بند جوړوي یا کمال خان بند جوړوي، آیا دا موضوع سیاسي ده او که دا د هیواد د خپلواکۍ مسله ده او حقوقي مسله ده؟
خبر دلته چې د افغانستان حکومت د طالبان حاکمیت په واقعیت کې ډېر په انزوا کې واقع ده، نو دغه په خاطر نړیواله ټولنه هغومره ورسره راکړه درکړه نه لري. دوی مجبور دي چې عقلا خپل هغه همسایه هیوادونه په خصوص پاکستان او ایران سره یو نوه مدارا رامنځته کړي. اما خبر دلته ده چې تر نور هر څه اتکا په خپل ملت باندې ده. طالبان ته ملت قطعا مطرح نه ده، نه په قانوني لحاظ چې عقل ته په طور د مثال ووایو چې په افغانستان کې نه جرګه جوړه سوې ده، نه یو پارلمان شته، نه یو د قانون حاکمیت شته. هغه قانون چې د خلکو د غوښتنو ځواب ورکړي، هغه قانون چې له پخوا پاتې دی هغه پاتې دی، اما دوی په دې برخه کې هېڅ ابتکار نه کوي. وخت چې یو له قانوني نظره نو بخیل سیاسی نظر د خپل ولس اتکان کی، بل اقتصادی نظر بام هم دغه یو څو پروژې چې دوی تر لاس نیولې دي هغه د حکومت په سطح باندې کیدلی سي موثری. طبعا چې د افغانستان په عمومي توګه اقتصاد ته ګټه رسوي، اما مهمه دلته ده چې د ولس په سطح باندې دوی معمولا دغه ادعاګانې کوي چې له افغانستانه دا خلک وتښتېد، هغه وتښتېدل، دا فراری دی و هغه فراری دی. دغه د فراری اتهام په خلکو باندې تړل دا ډېر بد کار ده، په دې چې یو انسان له انسان نه تښتي، له یو درنده حیوان نه تښتي. دا د طالبانو خپل د دوی نقص په دې کې ښیي. اوس خبره دلته ده چې د دغه خلکو له تللو له افغانستان نه وتلو سره دو سره استعدادونه ولاړل له افغانستانه، هغه څوک چې مهارتونه زده و هغه چا چې د افغانستان آبادولی سو هغه په هر نامه باندې له افغانستان ووتل، یعنی په افغانستان کې بشري سرمایه له منځه ولاړله او په تګ باندې ده، له افغانستان په وتګ باندې. خبره دغه تر څه طالبان دې ضرورت لري چې دوی ملت ته لاس ورکړي. هغه افغانان چې په افغانستان کې دننه دي او افغانستان نه بهر دي، دوی را وغواړي. موږ دغه په خاطر
دا ممکنه ده، دا امکان شته چې طالبان د دوو خلکو چې تاسو وایي مهارت لري، تخصص لري، دوی خبرو ته غواږ ونیسي؟ تر اوسه پورې خو داسې کومه نقشه نه ده لیدل شوې.
زه تاسره موافقم. په افغانستان کې په تیر 50 کالو کې هر حکومت سره غلې په ډیر غرور منځته راغلی ده. دغه غرور یې که د ایدیولوژي له نظره او که د مذهب له نظره او له هر نگانه چې و، په دغه غرور باندې دوی داسې فکر کړی ده چې هر څه چې دوی وایي همغه حقیقت ده، د بل چا خبرو ته غوږ نه نیولی. بیا داسې وخت کې خبرو ته غوږ نیولی چې هغلته بیا نو کار له کاره تېري. اوس د موږ هیله دا ده چې طالبان اوس هم سر وخت ده، دو نیم کال درې کاله وسوله چې دوی قدرت نیولی ده، اما قدرت د قدرت په شکل پاتې سوی، نه د قانوني صلاحیت په شکل. دا باید قانونمندي دلته پیدا سي، قانون حاکمیت پیدا کړي، په دې کې باید ولس یو د ویلو څه حتمانه لري، د هغو غوښتنو ته غوږ ونیول سي، د هغو ضرورتو ته ځواب وویل سي. نو اوس په افغانستان کې حتی خپل د حکومت بودیجه له خارجي هیوادونه راځي، یعنی تولید تقریبا صفر ده. البته زه په عمومي توګه وایم.
ډېره زیاته مننه قدرمنو اوریدونکو، تاسې له ازادي راډیو تر شنه اسمان لاندې پروګرام اوري. په دې خپرونې کې مو تر دې دمه دوه میلمانه را سره دي. پروفیسر ډاکټر زمان ستانیزای چې د کالیفورنیا پوهنتون استاد او د یو همدارز د سیاسي چارو شنن کړي، همدارز انجینر وحید الله صادقی د اوبو د مدیریت او حکومت ولی متخصص دی. زموږ بل میلمه ډاکټر لطف الله صافی د کابل پوهنتون د چاپیریال ساتنې پوهنځي استاد لا تر اوسه هم له سټوډیو سره وصل شوی نه دی. یو بل پوښتنه استاد استاد ستانیزای له تاسو څخه کوم، هغه خبره تر ایران یاد شوه، ایران هم غواړي چې کمیلیونونه نوي نو تر یو میلیون خامخا زیات داسې افغانان هلته شته چې دوی وایي بې اسناد دي او غواړي چې دا وباسي. څه فکر کوي ایران ولې دا فیصله وس کړی ده، ولې دومره وخت پخوا نه کول؟ ظاهرا خو د ایران اړیکې له طالبانو سره شي دي.
خو معمولا یو څوک چې چیرته مهاجرت کوي هغه په دې دلالت کوي چې په خپل هیواد کې امن او آرامي نشته. اوس طالبان وایي چې موږ امن راوستی، امنیت شته، هغه بهرنیو هیوادو ته نور بهانه په لاس کې چې هغه خپل هماغه مهاجرت وایي چې اوس لاړ سي بیرته خپل هیواد ته ستانسي. دا چې هغه خلک نه ستانه کېږي، د هغه خپله شهادت په دې ورکوي چې طالبانو د هغو خلکو چې په خپل افغانستان کې د هغو غم نه ده خوړلی، نو هغه چې له هېواده بهر دي هغه خو دې ته امید نه لري چې د هغو وضع دې تر دوی ښه سي.
بله صاحب، ډیره مننه قدرمنو اوریدونکو. تاسو زموږ غږ آزادي راډیو اوري. انجینر صاحب صادقي، مخکې یو اوریدونکي مو وویل چې کدا بارانونه په همدې شکل سره دوام وکړي نو د زراعت او چاپیریال لپاره به اغیزې څه وي؟
بارانونه په مختلف وخت کې کیدای شي مختلف تعبیر کړي ته، یعنی تا که باران داسې وخت کې فرضاً اضافه راشي چې کلال ته پسرلی وي او ونو ګل کړی وي او شدت دې ورخت بیا ډیر وي، نو په دو وخت کې بیا د کرنې دپاره فرضاً ډیر نقص لري. اما که فرضاً مونږ باران په دغه سې وخت کې وي چې هغلته په شکل د واورې په لوړو ساحو کې هغه ذخیره شي، نو هغلته په جریان د کال کې بیا هغه مثبت اغیزه لرلی شي. اما عموما اوس کله چې پسرلی کې او اوړي کې مونږ افغانستان کې باران ولرو، سطحي اوبو ساته په درو او په سیندونو کې لوړیږي، اکثره د راولي. نو د اوس دپاره مهمه دا ده چې کله ورخت کېږي دا اوبه مونږ څنګه کولای شو ذخیره کړو. کوچنی چک ډمونه کولای شي دې ته ښه ځواب وویل شي، یا مخکې چې وویل طبیعي یا نیچر بیس سولوشنز دا ایده لپاره یو ښه هغه ده. او یا په عموم کې چې دی نو ورخت ښه دی، یعنی اوبو ساته ورسره هغه کې زیاتی، خو بیا د تر حده چې زیات شي هغه خپل تاثیرات منفي اغیزې هم لري.
بله، دا خبره په دې خاطرم زما زین تم راغله چې د اوریدونکو دا پښتنه وکړه چې د خیبر پښتونخوا چارواکو ویلي وو چې که بارانونه نور هم دوام وکړي نو د غنمو فصلونه به تباه شي، له منځه به لاړ شي. البته هلته هوا یو څه توده ده، خو زموږ هم ځینې داسې سیمې دي چې هوا یې تقریبا هغسې ده. یو هم لوغو ولایتونو ننګرهار دی چې فکر کوم په ننګرهار او په چارساده کې به په یو وخت غنم رسیږي، نو شاید هم غنم متشنه وي که څنګه؟
بالکل، کله چې غنم هغه کوم وږی چې یو څه پوخ شي، بیا کله دې وخت کې باران وشي هغه اکثرا بیا خوسا کیږي، هغه بیا قابل د دې نه دي چې دغونه استفاده وشي. عمومي علت یې دا دی چې وروستی کلو کې تغییر د اقلیم رامنځته شوی دی چې دا د یخو ساحو دپاره یو څه ګټه لري چې هغلته فرضاً نور کله موږ یو سیزن کولای شول کرخت وکړو، اما اوس امکان د دې ورکوي چې دوه سیزن هم هلته کرخت وشي او خلک دغونه استفاده وکړي. خو عموم کې بیا خپل نواقص هم لري چې سطح د اوبو زیاتیږي، مونږ موسمي اوبه لرو او په کله وخت کې چې مونږ اوبو ته ضرورت وي هغلته کرنې ډیر ضرورت وي، سطحي اوبه هلته بیا کمې شي. نو همدغه رقم کله چې تاسو ویلې په ننګرهار کې او په تودو ساحو کې هغلته کیدای شي بیا منفي اغېزې وکړي، چیرته فرزن پنبه هغه ته رسیږي، حاصل ته رسیږي، ورښت کیږي، نو هغلته هم بیا منفي اغېزې درلودلی شي.
بله، تاسو د اقلیمي بدلون یادونه وکړه. په دې وس وخت کې چې په افغانستان او بلکې ټوله سیمه کې کوم ورښتونه جاری دي، آیا دا سابقه لري او کنه لري؟ مثلا د متحده عربی امارات، سعودي عربستان چې هلته ډېر ورښتونه نه کېدل او که کېدل هم ډېر کم به ول تر دې، فکر کوي چې دا د اقلیمي بدلون تاثیر ده او کنه دا یو تصادف ته کله ناکله داسې کیږي؟
په عموم کې که مونږ د هیسټریکل ډیټا چې ورته تاریخي معلومات مونږ وڅېړو، د نړۍ په ساته باندې په اوسط ډول باندې دوه درجې هوا عموما لوړه شوې ده، او د کوم ملکونه چې تا یاد کړل، فرضاً سعودي عربستان، دوی دوبی، دوی بیا هڅه کوي چې هغلته په یو شکل باندې غیر طبیعي ورښتونه رامنځته کړي. نو کله چې هلته دوی وریځې وویني چې یو څه منسجمې شوي دي، بیا هغلته دوی د الوتکې او نورو لارو نه استفاده کوي، مالګې شیندي چې باعث د کیمیاوي تعاملاتو په هوا کې یو ورښت رامنځته کړي چې هغه هم غیر نورمال و، کېدای شي تاسو لیدلی وي، اما په طبیعي شکل باندې چې دي هغه بیا په دومره شدت باندې هم نه وي. خو په بعضو مناطق نورو کې تغیر اقلیم د وجې نه ورښتونه هم شدت زیات شوی دی چې دا غیر نورمال دی، او مهم دا دی چې سایکل ورسره تغیر شوی دی. په عموم کې مقدار د اوبو چې د ورښت په شکل په مځکه باندې وریږي، په هغو کې کیدای شي دومره تغیر نه وي راغلی، اما کوم زمان یې چې دی هغه تغیر شوی دی چې موږ په کم وخت کې ډیر ورښت لرو او بیا د یو مودې اوږدې دپاره موږ بیا هیڅ ورښتونه نه لرو چې دا غیر طبیعي دي. نو او دا کوم عوارض د تغیر اقلیم دي چې بعضو ملکو کې بیا تودوخه د مځکې ډېره لوړیږي، چې په اوړي کې اکثره ساحو کې داسې کیږي چې هغه بیا صحي مشکلات انسانانو ته رامنځته کوي، او بوټي همداسې ځنګلي اورونه لکه په تاسو چې لیدلی به وي رامنځته کوي.
بله، سم ډیره زیاته مننه. د وروستیو سیلونو له کبله په سر کې مو وویل چې د افغانستان په یو شمېر سیمو کې ډېرې ځمکې تخریب کړې دي، کورونه وران کړې دي، او د سر و مال تاوانونه پیش کړې دي. یو لنډ راپور په دې موضوع لرو، هغه خلک چې کتلی شي تصویر دي وګوري او وادي وري او د راډیو اوریدونکي دي واوري.
افغانستان کې له چهار شنبې راهیسې د سختو ورښتونو او سیلونو له امله 9 تنه مړه شوي دي او 8 تنه نور ټپیان شوي دي. دا خبره نن له پیښو سره د مبارزې په چارو کې د طالبانو د دولت وزارت ویندوی ملا جانان سائق وکړه او زیاته کړه،
د لومړي راپورونو له مخې د وري میاشتې له 9 تر دا مهاله په غزنی، پکتیا، جوزجان، غور، فراه، نیمروز، سمنګان، پروان، هلمند، ننګرهار ولایتونو کې د سیلابونو او بارانونو له امله 9 کسه هیوادوالو ژوند له لاسه ورکړی او 8 کسه زخمیان شوي دي. همدارنګ 2 کورونه په کلي او جزئي توګه ویجاړ شوي دي. 2550 جریبه کرنیزې ځمکې هم ویجاړې شوې دي.
په هرات کې یو کاروانګر آدم خان وایي د سیلونو نه یوازې د ترکاریو بلکې د هر فصل کاروندې ویجاړې کړې دي.
دې سیلو کې به موږ هم ځګو ودی نو بیا مو دین اني زمينه ما نه کشته بي انا قايده يګ مې دي کني مدينا بار زده موږ هم مجبورين کي بار با ککان خوشتار شي بار اور دري اي باغاي کي ميبينيم هم انا ويرانه شده.
د افغانستان په نورو ولایتونو کې هم سیلونو خلکو ته زیانونه اړولې دي. د روزګان ولایت اوسیدونکو حاجی متي الله وای
موږ په خپل دغه باندې اخته یو چې پرون ورته کشوي یو خپل کار ته ګوره زمایي به د زمون مې دایي ورته ولاړ چې په کار کې سبا نه اخته چې خون ته مو بونه نه وتلې، جزر خانو ته مو بونه نه وتلې، نړیدلې بس په دغه کار باندې اخته چې ته نه اخلاص د دولت سره موږ د غشتنه د جزمر سره چې کومکونه وکي ورور موږ سره د اوبه مهار کې یو استناجی جوالونه یو دغه جراتوي موږ سره دغه کومک وکي د به ماته غونی وړه راکې په غونی وړو باندې ما یو وخت کژنه سمې موږ سره جوبو وګرځي.
لپیشو سره د مبارزې په چارو کې د طالبانو د دولت وزارت پر اساس پورستیو څو ورځو کې شاوخوا 1500 کورونه ویجاړ شوي یا سخت زیانمن شوي. نږدې 1500 کیلومتر سړک وران شوی او کابو 2000 هکتار کرنیزه ځمکه سیل لاندې کړې ده. سائق وای چې سیلونو ډیر زیان په فراه، هرات، زابل، کندهار او هلمند ولایتونو کې اړولی دی. تاسو د هلمند ولایت په کجکی او ګرشک ولسوالیو کې 9 تنه مړه شوي دي.
بله، د سیل کابلمو د تاوانونو په اړه راپور واوریدو. اوس یو اوریدونکی لرو، ګورو چې دوی څه وایي. مهرباني کوئ ځان راوپیژنئ، له کوم ځای خبرې کوئ؟
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. سروان صاحب ته او همکارانو او میلمنو ته سلامونه.
سلامت اوسئ، مهرباني.
زه اوسامه یم د هلمند ولایت د کجکی ولسوالۍ څخه. لکه څنګه چې تاسو په ریپورت کې مې هم واورېدل او د نورو ورځې مې هم اورمه چې په کجکی کې خپله یعنې د جمعې په شپه داسې بدرازه سیلابونه راووتله چې نیونه کوم د ژوند تمه ځان ته وه. بېخي زیات اوبه وسولې، یعنې سکان دغسې غټ وه لکه د لاس اوبه چې په لپي کې ونیسئ او راشاوکیه دغو نغس سخان وه. او دغسې بدرازه سیلابونه راووتله، یعنې زموږ د سیمې د جهبابا بازارې په نیم داسې پولې وې او ټکټرانو دا شیان یې ولغړول. او ډېر کوچانو مالدار چې پر دښتو پراته وو، بزي او مالونه ټوله یې د یوه مخه سره ویوړله. بېخي اوبه راوتلي دي او د کجکي کاسه دغو نه ډکه سوې ده چې یعنې دغه پرچاوه باندې یو نیم متر چې د کارکوونکو یې ګز کړی دی، وایي یو نیم متر اوبه پر راوړي پر پرچاوي ټنډیلان یې میله کړي دي. کاسه اوس اوبه زغمی نه شي. او بل د عمارت اسلامي څخه زما دغه غوښتنه چې د په جدي توګه دغه زمینداور کانال وکاږي او دغه لویه ګټه هم ده. او دا اوبه به هم د هلمند د مهار شي او دغه د مساکلا پر رود باندې بند وتړي او د نوزاد پر رود باندې بند وتړي. دا بندونه ډېره ګټه کوي او دغه پراخې ولسوالۍ دي، کجکی وو، مساکلا وو او نوزاد ولسوالۍ، دا پراخې دښتې هم لري او ښه مځکې دي. یعنې چې ماسې اوبه پیدا شي اوس زموږ د سیمې اوبه پر یو نیم سل متره دي. دغه اوبه چې ورسره کش شي د ولو د بندو د لاسه دا به داسې نادره غنم و دس رقم هر تخم هر کښ کوي او زموږ غنم ډېر تیږ وتل دغه بارانو د مخه نسبتاً غنم ته ډېره ګټه وکړله. اوس زموږ غنمو دانه درسته کړې ده، زیاته نږدې دي. او د مالدارانو هم خوارانو پر اوښ کال و د شپږ اووه کاله وچکالي سر په سر و. یعنې په کجکي کې بېخي خلک وارخطا و چې دا خو ګرده ژمی ووتی او شش کال مې نیسو. موږ هم بار ته اړ شوي نه وایي، اوبه مو وچې سولې. اوس هم د مالدارانو مالونه ښه سوله، ماړه سوله، کروندې شنې سولې، ډېره ګټه یې وکړله. منګر تاوانونه هم د ځانه سره درلودلې او ترنج هم شوه شوي دي. خلک یې بېخي ځپلي دي. او د عمارت اسلامي او د ریوال څه مغوښتنه ده چې کجکی ولسوالۍ ته دې په جدي توګه پاملرنه وکړي او مرستې دې وکړي. یعنې داسې خواران راته معلوم دي چې یعنې وختي هم شی نه درلودی، اوس هغه تلتکانو کالي و هغه شیان یې هم ځینې وړل.
ډېره مننه چې ټلیفون دې وکړي. یو بل اوریدونکی هم شته، د دوی خبرې به مو واورو بیا به ورشو میلمنو ته. مهرباني کوئ، آزادي راډیو.
علیکم سروان صاحب، تاسو میلمنو ته نیکیږي او احترامات وړاندې کوم. از این پخیم در زبان ولایت شاید می دونیم. بله؟ مرد آوری؟
بله، آجی سب تو خیست هستی شاق آورو خبری وکی؟
من نه، از مفتی ولایت که الحمدلله مواردون لگو یو دستر نکرود به یو در غنده بود. خود دوارو که انشاءالله و بسته در غنده آورو که بیشه دیر پرخت آبودو. زمرا پسریدم. کاریزونه چې لږ موبایل درلودي هغه ډېرې سوې دي. او هغه یو مخکې وچ شو، هغه په زابل کښې ما تر اوسه نه دي اورېدلي چې راوتلي دي. نو انشاءالله کال فی الحال موږ اباد بولو. خو دلته څه میوه ته ضرر ورساوو، مرضونه یې په وکول دلته د شکرپارو یا فوکو رنګ مګس ته وایي هغه دانې ترخېږي. او له محترمو میلمنو څخه مې دا پوښتنه ده چې ولې د هوا ګرمېږي؟ آیا دا د نفوسو زیادت ته طبعاً د نفوسو سره مشینري زیاتېږي، حیوانات هم زیاتېږي؟ او بل کومه ځکه جذب یی په ځنی کې سړنګ ځکه ښه جذب کی او په دې کې په ودان ځکه
صحیح ډیر مننه چې سپتو خې کور دی ودان ور به شو ملمنو ته اول خو باید اوریدونکو ته غوته چې روسته رادیو چالانه کړی دی او مرسره وزای شو دی وایم چې زموږ ملمنه دی پروفیسور ډاکټر زمان ستانیزای د کالیفورنیا پوهنتون استاد او د سیاسي چارو شنونکي انجینر وحید الله صادقی د اوبو د مدیریت متخصص او ډاکټر لطف الله صافی د کابل پوهنتون د چاپیتال ساتنې پوهنځي استاد چې تازه مرسره یوځای شو. لمړی صافی صاحب تاسو ته درځو د اوریدونکو خبرې تاسو واوریدلې که په دې باندې تبصره لري په دې تبصره وکي او زمنن ووایي چې تاسو څومره خوشبینه یاست چې دغه وروستیو ورشتونو به په افغانستان کې د وچکالی مشکل ختم کړی وي.
لمړی له هر څه زه خپل سلام وړاندې کوم تاسو آزادۍ رادیو کارکونکو ته او اوریدونکو ته او قدرمنو میلمنو ته او دوهم هغه کسانو ته هیوادوالو ته چې د وروستۍ ورښتونو د کابل زیانمن شوي دي او له دې ناورین څخه اقتصادي او اجتماعي زیان ورته رسیدلی او ته خپل خواخوږي څرګندوم.
بله
د وروستي سږ کال تمه کېده چې ورښتونه زښت زیات په افغانستان کې وسي سره له دې چې دا موږ په دې تېره اونۍ کې د دې شاهد وو چې ورښت په بېساري کچه زیاته شوه، لیکن بیا هم موږ ویلی شو چې سږ کال سره له دې چې اټکل کې د تیورښت زیات وسی په افغانستان کې او هغه دلیل دا و چې سکاله د النینو کال چې یو اقلیمي پدیده ده په نړۍ کې د هغې لوجدې پدیدې لوجې نه د تودوخې درجه په درجه له نورمال څخه جګیږي او په ډېر وچو سیمو کې د ورښتونو کچه هم د نورمال یا منځنۍ کچې او سطح څخه جګیږي. خو موږ شاهد وو چې په افغانستان کې د ژمي په دوه لومړنیو میاشتو کې موږ ډېر د ورښت ډېر کسر درلوده چې زه ما سره همدا ارقام دي چې د ارقام ښیي د جنوري په میاشت کې موږ 50% په ورښتونو کې کسر درلوده او په د فبروري په میاشت کې بیا موږ صرف 2% اضافه ورښت د افغانستان کې درلوده او اوس په مارچ میاشت کې دقیقا فقط 1% اضافه ورښت موږ درلوده، یعنی معادل د یو اوسط ورښت د افغانستان کې صرف د وروسته راځو د اپریل میاشت کې د اپریل میاشتې لومړۍ لس ورځو کې موږ ورښت د نورمال کچې ټیټه وه په افغانستان کې او په دوهمه لسیزه یعنی نن شلم د اپریل وه له لسم نه تر یولسم نه تر شلم د اپریل پورې موږ د ورښت کچه په بېسارو تیږه لوړه شوه چې دغه لوړوالی افغانستان کې کورونو ته او خلکو ته زیانونه ورسله او د سیلابونو لامل سه. موږ اوس ویلی که دغه ارقامو ته وګورو نو افغانستان کې موږ ویلی شو چې دا اورښت څه کال ډېر زیات نه و سره له دې چې تمه کېده چې باید زیات وسي زیات نه و صرف دغه
ډاکټر صاحب صحیح ده چې ورښتونه زیات شوي دي او تاوانونه یې پیش کړي دي. دا ووایاست چې لکه څنګه چې یو اوریدونکي مخکې وویل چې کاریزونه ځینې د دوی په سیمه کې بیرته ډک شوي دي، اکثره کاریزونه بیخي وچ شوي وو، له بلې خوا د ځمکې لاندې اوبه کمې شوي دي، ډېرې ټیټې شوي دي، له دې سره څه کومک کړی دی؟ کاریزونه به بیرته احیا شي ورسره؟
بله کاریزونه خامخا د کاریزونه په احیا کې دا رغند رول لري او دا مخصوصا د جنوبی ولایتونو کې لکه اوروزګان، قندهار، په هلمند د ورور هم مخ کې چې زنګ ولای و د کجکی ولسوالۍ په وضعیت منګه ته ویلې او لاغې جنې خوخي څرګنده کړه. کاریزونه د کاریزونه په احیا کې دا رښتونه ډېر رغند رول لري او د اوروبه د کاریزونو د اوبو د زیان لامل ګرځي او د ځمکنۍ اوبو د تغذیه لامل ګرځي چې هیله لرو چې همدا وروښتونه د دې لامل شوي اوسېږي او شوي ده خو مګر له بلې خوا نه له دې چې مونږ ذخیروي جوړښتونه نه لرو لکه ډیمونه بندونه د اوبو په افغانستان کې ډېر کم دي د کجکي بند او د دهلې بند دا څو ورځې وړاندې
ډېره مننه
بارقام خي چې
سلامت اوسه ډاکټر صاحب لطف الله صافي لطف مکو کور و ډېره مننه له تاسو څخه له انجینر صاحب وحید الله صادقي پروفیسر ډاکټر زمان ستانیزي څخه له تاسو اوریدونکو هم مننه یو چې ازادي رادیو او ریز مش پرونه هم دلته پاتې رسیږي د ازادي رادیو خبرونه دوام لري.